ستړي مسي د سهار شپږ بجې سوي د یو ساعت خبرونه ده چې د هیلو وړانګه رادیوي ډرامای یو برخه جوړوي. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې اتم د اکتوبر میاشتې دیرشمه. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې د نړۍ په 178 هیوادونو کې افغانستان په 2023 کال کې د ښځو لپاره تر ټولو سخت هیواد دی. توماس نیکلسن دا خبره پرون ماښام پر خپل ایکس پاڼه لیکلې او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د امنیت او قضا په ټولنې کې ګډون اصلي ننګونې ګڼل کیږي. د جورج ټاون انسټیټیوټ وروستۍ سروې ته په اشاره ویلي چې افغانستان په 2018، 2019 او 2021 کلونو کې د ښځو د بد وضعیت له نظره د جدول په پای کې وو. ایران وایي چې د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته یې د مرستو 15مه جوپه استولې ده. ایرانی رسنیو پرون د رضوی خراسان ولایت د چارواکو په قول وویل چې په دغو مرستو کې چې ارزښت یې 100,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي، کمپلې، کنزر، خواړه، وریجې او غوړي شامل دي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو یو ور بیا د هرات له زلزله ځپلو سره د نورې مرستې غوښتنه کړې ده. په دې ولایت کې د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې پرله پسې زلزلې کیږي. د وړمې شپې او پرون سهار په زلزلو کې لسګونه کسان نور ژوبل سول او یو شمېر کورونه ونړېدل. د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د خورجانیو لپاره نوی ګمارل سوي ولسوال د معرفي په غونډه کې د زړه په سکتې سا ورکړه. د شمشاد ټلویزیون او د ننګرهار د ځایي رسنیو د راپور له مخې د سید نور سنگری زړه هغه مهال سکته وکړه چې د خپلې معرفي په غونډه کې وینا کوله. د وروسته په روغتون کې سا ورکړه. سید نور سنگری چې تر دې مخکې د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوال وو، تازه د خورجانیو ولسوال ګمارل سوی وو. طالب چارواکو ویلي چې سید نور د زړه ناروغي درلوده. د افغانستان او سریلانکا لوبډلې نن په نړیوال جام سیالیو کې له یو بل سره مخامخېږي. دا په روان جام کې د دواړو لوبډلو شپږمه مسابقه ده. افغانستان په تیرو 15 ورځنیو یا 15 سوره مسابقو کې دوې ګټلې او درې بایللې. سریلانکا هم دوې ګټلې او درې بایللې دي. نننۍ مسابقه له دې کبله مهمه ده چې که هره لوبډله بریالۍ سي، احتمال شته چې د سیالیو بل پړاو ته لاره پیدا کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل:
او الحمدلله د لوبغاړو مورال ډېر لوړ دی. همدارنګه کومنګ او تاسو دغه تیری سیالۍ چې د افغان لوبډلې په بریا تمامه شوې، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بیټنګ ته وګورو، توپ وهنې ته وګورو، توپ اچونې ته وګورو، ډګر ساتنې ته وګورو، نو په ټولو برخو کې ډېره ښه ځلېدلې ده.
پرون د دې سیالۍ په درشل کې د افغانستان د لوبډلې کیپټن حشمت الله شهیدی په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د لوبغاړو روحیه د وروستي بری له کبله لوړه سوې ده. د خیبر پښتونخوا د کورمی په قبایلی سیمه کې په فرقوي شخړو کې لږ تر لږه 19 وژل سوي او 13 نور ژوبل دي. د سیمې حکومتي چارواکو پرون ویل چې په دې سیمه کې د اکتوبر پر 23مه وروسته د نشته پایل سوي چې نامعلومو وسلوالو پر شویا کارګرو برید وکړ او دوه تنه ووژل. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د کورمی په شپږو ځایونو کې فرقوي نشته دوام لري او دواړه خواوې له سپکو او درنو وسلو کار اخلي. ځایي اوسیدونکي د نشتو په نتیجه کې د مرګ ژوبل شمیر زیات شي او وایي چې لږ تر لږه 10 تنه وژل سوي او 50 نور ژوبل دي. خو چارواکي د 900 تنو د وژل کېدو خبر تاییدوي. د کورمی مرستیال کمشنر سید سیف الاسلام پرون دان رسپانې ته ویلي له ورکزیو او هنګوزلو څخه هم د جرګې استازي د اوربند هڅې کوي. د هغې 19 کلنې ایرانی پیغلې جنازه پرون په تهران کې خاورو ته وسپارل سوه چې باور کیږي د ایران د مذهبي پولیسو لخوا وژل سوې ده. راپورونه وایي ارمیتا ګراوان په دې خاطر د مذهبي پولیسو لخوا د تهران په میټرو کې وهل سوې چې بشپړ حجاب یې نو رعایت کړي. دا له وهل کېدو وروسته یوه میاشت په روغتون کې په کوما حالت کې وه تر دې چې د شنبې په ورځ یې سا ورکړه. د ارمیتا د جنازې په مراسمو کې د تهران په بهشت زهرا هدیره کې سخت امنیتي تدابیر غوره سوي وو او د ځینو نتایج څو راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو د ارمیتا د څو خپلوانو په ګډون ځینې کسان نیولي. له دې سره مهاله د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سالیون ویلي چې د ارمیتا د مړینې خبر سخت خواشینی کړی دی. د هند په جنوب کې تیره شپه د دوو ریل ګاډو په ټکر کې لږ تر لږه 8 کسان مړه سوي او شاوخوا 40 نور ټپیان سوي دي. پریس ټراست آف انډیا د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې پیښه په اندرا پردیش ایالت کې سوې ده. د دې خبري اجنس د راپور له مخې پیښه وروسته له هغې وسوه چې یو ریل ګاډی ترافیکی اشاره ته لپام کولو پرته په تی صورت سره تیر سو. د پولیسو یو چارواکی ویلی په ټاکر کې اته کسان مړ سیوی. اخوا د ریلارو یو لوړپوړي چارواکی بیا لا تلسو تر شلو پوری د کسانو د ټپی کېدو خبر ورکړی دی. د هند صدر اعظم نریندر مودی په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د هند د ریلګاډو له وزیر سره پر دې موضوع خبرې کړې دي. د سلګونو کسانو پاریدلې ډلې چې د یهودانو پر خلاف شعارونه ورکول، پرون د روسیې د داغستان جمهوریت چې ډیری اوسیدونکي مسلمانان دي، په مخاچکلا ښار کې پر یوه هوایي ډګر هجوم وروړ او دغه هوایي ډګر یې وتړه. دا پیښه وروسته له هغې وسوه چې یوه الوتکه له اسرائیل څخه دغه هوایي ډګر ته ورسېده. د دې کړکیچ په وخت کې د بلوازد پولیس هوایي ډګر ته ورسېدل. د بازار په نوم د ټلګرام کانال په حواله په مخاچکلا کې د کورنیو چارو وزارت څنګه ویلي چې د ملي ګارد قطعاتو په ګډون اضافي ځواکونه د مسافرو د خوندیتوب لپاره لیږل سوي دي. د داغستان چارواکو وروسته د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې په پیښه کې د ګڼو ټپیانو سویو درملنه سوې ده. د روسیې د هوایي چلند ادارې وروسته وویل چې دغه هوایي ډګر به تر روانې دوشنبې تړلی وي. په غزه کې چې د حماس ډلې په کنټرول کې ده، د اسرائیل د روانې جګړې له کبله د روسیې د دې سیمې په زیاتو ښارونو کې د یهودانو خلاف اعتراضونه سوي دي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې واوریدل. تفصیل زموش پر وی پانه لوستلی سی azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري د ملګرو ملتونو ادارو پر دې ژوره اندېښنه ښکاره کړې که د طالبانو د مجازاتو له بیرې تښتېدلي افغانان د پاکستان لخوا افغانستان ته په زور واستول سي، ممکن شکنجه او توقیف سي. یو راستون سوی افغان وایي
پاکستان کې تنګول ستا در په درې ده. په کراچي او په کوټ کې افغانان نیسي، په جیلو کې ناشتي، د جیلو نه ګرځي، د افغانانو ډک دي.
د کرکټ نړیوال جیم سیالوي په دوام کې نن د افغانستان او سریلانکا د لوبډلو ترمن مسابقه کیږي. د کرکټ د یو څارونکو سره مرکه لرو.
دا پونه کې لوبه ده که چېرته افغانستان ټاس وګټي او بیټنګ وکړي، نو که چېرته 2500 پلس ټارګټ ورکړي نو د افغانستان ډیر چانس شته چې د سریلانکا نه لوبه وګټي.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي اسرائیل په غزه کې د ملکیانو د ساتنې مسؤلیت لري. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګه رادیوي ډرامې بله برخه خپروو.
دا موټر زه په تیاروم نه بدلوم، ځان خبر کړه.
ټوکې مې در سره کولې استاده.
د خبرونه تر اوو بجو دوام کوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو ادارو پر دې ژوره اندېښنه ښکاره کړه چې کله طالبانو د مجازاتو لډاره تشتدلي افغانان د پاکستان لخوا افغانستان ته په زور واستول سي، شکنجه او توقيف بسي. په همدې حال کې په اوسني وخت کې چې په افغانستان کې ژمی پر رسېدو دی او دا هیواد د هرات د زلزلو په شان له طبیعي پیښو سره مخامخ دی، په لن وخت کې د لکونو کډوالو ورستول به د افغانانو کډاونه لا زیات کړي. پاکستان د رواني اکتوبر میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې باید ټول 1,200,000 غیر قانوني یا بې اسناد کډوال د اکتوبر تر پایه چې سباني ورځ ده له دې هیواده ووځي. تفصیل له اسمت څاروان.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکوي چې له پاکستان د سلګونو زره افغان کډوالو په زور استلب د بشري حقوقو د یو ناورین سبب شي. سبا د اکتوبر 1 له پاکستان څخه د بی اسناد افغان کډوالو د وټولو لپاره د پاکستان د حکومت ورستای مهلت دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری او د مهاجرت نړیوالې ادارې د معلوماتو لمخي د اکتوبر له پیله تر اوسه لسګونه زره افغان کډوال د سپین بولدک او تورخم دلارو افغانستان ته ستانه شوي دي. د دوړو نړیوالو ادارو وویل مخکې تر دې چې د بشري حقونو د ناورین د مخنیوي لپاره کار تر کاره تیر شي، له پاکستاني چارواکو څخه په کلکه غواړي چې د افغان کډوالو جبري استل ودروي. دوی همداراز ویلي باور لري چې اکثره په زور استل کېدونکي افغان کډوال ممکن په افغانستان کې د شکنجه، توقيف او ناوړه سلوک په شان له جدي خطر سره مخامخ شي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم له پاکستان څخه د بی اسناد افغان کډوالو د استلو پریکړه غندلې ده. هغه د ټولنیزو شبکو لاري ویلي د طالبانو له تعقیب تشدیدلې افغان ماشومان شزي ځوانان او زاړه د ملاتړ درناوی او امنیت وردی نه د خندونو زورونو او کړهولو اروپای اتحادیه هم ویلی چې له ملګرو ملتو سره د همکاري لاري غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې له پاکستان څخه افغانستان ته لیشل کیدونکو افغان کډوال خوندي دي. له پاکستان څخه په استل کیدونکو کډوالو کې هغه کسان هم شامل دي چې له څو لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې اوسي. له همدې امله هغوی وایي چې وخت اړتیا لري چې خپل جایدادونه وپلوري، خو دا په داسې حال کې ده چې په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې پاکستان د افغان کډوالو شتمنۍ ضبطوي. په وروستیو څو ورځو کې چې د پاکستان د ټاکل شوي مهلت وخت پر وړاندې کېدو دی، زرګونه کسان افغانستان ته راغلي. دوی وایي
زمانو پیز محمد دی موږ په چمن کې پراته وو، پرون را یو تر ستنس بولو پاکستان کې تنگول ستاد در په دریده په کراچي او په کوټه کې افغانان نيسي په جیلو کې ناشتي، د جیلو نه ګرځي د افغانانو ډاکتي نو موږ دغه سره وګرځو چې خپل وطن دی.
نوم ساجان، تقریبا 23 کال عمر کېږي چې موږ دوري اوشتي پاکستان. ډیر خوشاله شم ان شاء الله چې دغه د پرون ستړیا ته مې وکړل دلته خدای عمل کړي جنت ته راغله.
موږ خدا د 23 کالونو په کراچي پاکستان کراچي کې پراتو سامان ما خوا پاتې موږ دې خواته زنانو سره ماشومانو سره د خواته په انتظار ناشستو. حالا دې وکړي چې سامان هم د خواري شي موږ خیر او خیرات سره خپل وطن ته قندوز ته لاړو.
دا هغه افغان کډوال دي چې په وروستي یو ونی کې له شاوخوا 8000 نور افغان کډوالو سره د سپین بولدک لاري افغانستان ته راغلي دي. د پاکستان د حکومت پر اساس په دغه هیواد کې 4 میلیونه او 400000 افغان کډوال میشتي، چې 1,500,000 په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. پاکستان وایي هغه کسان چې د اسنادو د نه لرلو له کبله نیول کیږي بد چلند به ورسره نه کیږي، خو کډوال بیا شکایت لري چې بد سلوک ورسره کیږي او حتی د اسنادو له لرلو سره سره یې نیسي. د پاکستان ډان رسپانې د جمعې په ورځ په تورخم کې د پاکستانی چارواکو په قول وویل چې د پنځشنبه په ورځ و بیا اسناد لرونکي افغان کډوال چې په پنجاب کې پولیسو نیولي وو افغانستان ته واړول.
ومردل چې د ملګرو ملتونو ځینو ادارو پر دې ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو د مجازاتو لبیری تشدیدلې افغانان د پاکستان لخوا بیرته افغانستان ته په زور واستول سي، ممکن د شکنجي او توقيف لستوند سره مخامخ سي. په پاکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره یو شمیر شوونځي او ځنګړي شوونیز مرکزونه د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو او ایستلو د اندېښنو له کبله تړل سوي دي. ځینې زده کوونکي ورته اندېښنه لري.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا د هیواد څخه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نیټه په نږدې کېدو ده، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو هلکانو او نجونو لپاره یو شمېر ښوونځي او ښوونیز مرکزونه تړل شوي دي. په اسلام آباد کې د آفتاب ښوونځي مسؤل سید قاسم هاشمي د یک شنبه په ورځ ازادي ورته ویل د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د هغوی د بیرته استولو د اندېښنې له امله دا ښوونځي د نامعلومه مودې لپاره تړل شوی دی.
تقریبا روز مشکته
کابو څلور ورځې کېږي چې خوانځي متړل دي. موږ ویره لرله چې پولیس به په یو خوانځتنه نه وځي، لکه د سر سعید په سیمه کې چې خون کې اوس د کون کې نیولې دي. کدا ډول وضعیت پر موږ راغی زموږ د خون کو اوس د کون کو روحیه به ډیره خراب شي ځکه مخونځي وټړل
دي. خوانځي شاوخوا 450 افغان د کون کو تل اتوم میاشتو رئیس والی از دکړې ورکولې چې 250 انجنیری په اسلام آباد کې د اکټیو اکیډمۍ په نوم دی خوانیز مرکز اجرایوی مشر محمد کاظم حیدری وای دغه مرکز د یو شمیر ځکونکو لنیول کې دوه ورځې دوی هم خپل فعالیت بند کړ.
در 4 اکتبر پولیسای پاکستان
د اکتوبر په څلورمه د پولیسو یو وډاله مرکز سراغله او شاوخوا 15 کسانی ونیول چې وای لا هم په بند کې دي. موږ په واقعتي توګه یو تن د 8000 څخه تر 3000 پاکستانی کلدارو په ضمانت خوشی کړ. د دې وضعیت پر اساس نو مرکز په واقعتي ډول تړل او زموږ فعالیتونه جریان نه لري.
نموري وای په دې مرکز کې بهرنۍ ژبې تدریس کېدل چې شاوخوا 90 زده کوونکي افغانان دي. یو شمېر نجونې زده کوونکي چې د آفتاب مشال په خوندزي کې زده کړې کولې د دې وضعیت اندېښمنې دي او د پاکستان حکومت غواړي چې د افغانانو له نیول کې دوه ډډه وکړي څو هغوی وکولی شي په آرامه زده کړې وکړي. له دوی څخه دوه تنو یې مینې او کوثر آزادي راوړه وویل
زه په یو غټ امید ترغلم چې پاینده کې بخپل جمعیت یو څه کار وکم، مګم دا مکتب مزدود شوی دی. بیا هم مغایران چې د موږ افغان انجونو سرنوشت به څه شي سي.
از دولت پاکستان خواهش دارم.
زه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې د افغانانو د نیولو او ایستلو لړۍ ودروي، او دلته چې موږ ته د زده کړو زمینه برابره ده اجازه راکړي چې په اړه خپلې زده کړې وکړو. موږ د ښوونځیو د تړلو په اړه ډېر اندېښمن یو.
د افتاب ښوونځی د یو افغان شتمن له لوري د اسلام آباد په بی سونټین سیمه کې د 1 میلیون پاکستاني کلدارو په ارزښت جوړ شوی دی. په پاکستان کې د دغو ښوونځیو او یو شمېر نور ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د پاکستان حکومت لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو د مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي وروسته له هغه چې د طالبان حکومت له 6 ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې وتړلې، دوی د خپلو نجونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته راغلي تر څو له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. خو د دوی په خبره داسې ښکاري چې له ځینو څخه دا فرصت اخیستل شوی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د کابل ځینی شاریان وایي چې د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیو لوړې دو سره سره په بازارونو کې د لمړنۍ خوراکي موادو بیه نه ده ټیټه شوې. خو ځینی دکاندارانو وایي چې په خوای خپل مالونه په لوړه بیه اخیستې دي. د محل د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 3.90 افغانیو بدلیږي. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې په تیرو 4 ورځو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه رالوېدلې. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي له دې سره سره د خوراکي توکو، تیلو او ګازو بیې نه دي راټیټې شوې. یو له دوی څخه احمد ازادي راډیو ته وویل
د بازار روزمره کې هیڅ کوم
ځای په بازارونو کې داسې ځای نشته چې باید ټیټ شوی وي. د مثال په ډول یو لیتر تیل 4 اویا یا 8 اویا افغانۍ دی، یو کیلو ګاز 8 اویا افغانۍ دی، او همداسې نور شیان لکه بوره، غوړي وړه. کله چې د ډالرو بیل وړه شي نو دوکانداران هم د هر شی بیل وړه وي.
پوین
د کابل د نور اوسیدونکو عبدالقادر او انیسا هم مرته شکایت لري او د طالبانو له حکومت غوړي چې پر بازارونو کنټرول ولري.
از مسئولین کې
د اروان مسولینو څخه غواړو چې دې برخې ته پاملرنه وکړي. نور خوره کنټرول کړي، موږ له جدي ستونزو سره مخ یو. د خوراکي توکو برابرول موږ ته ډیر ستونزمن کار دی. موږ د ورځې 200 یا 300 افغانۍ کار کوو چې هیڅ هم نه کی.
موږ روزانه 200-300 کار میکنیم. 200-300 افغانۍ چیز نه میشه بر ما.
ما زمانی کې کارمند دولت
کله چې زه د دولت کارکونکی وم، زما عاید په افغانۍ وو، ډالر قیمت وو. او چې زه جیره خوره شوم او د بهر څخه زما د مصرف لپاره یو څه ډالر لګل کیږي، فکر وکړی خاورو سره برابر شوی او افغانۍ اوس ارزښت پیدا کړی.
د کابل د سره شهزاده د یو شمېر صرافانو د معلوماتو له مخې نن یک شنبه یو امریکایي ډالر په 3.90 افغانۍ وبدلیده. د اګست په لومړۍ نیټه د افغانۍ پر وړاندې د یو ډالر ارزښت 50 افغانۍ و چې تر اوسه 3 ځلې ټیټ او لوړ شوی دی. د کابل ښار یو دکاندار رفیع الله وایي چې دا او نورو ډیرو هټیوالو په خوا خپل توکي په لوړه بیه پیرلی او اړ دي چې په هماغه بیه یې وپلوري.
موږ کومه سودا چې په جګ قیمت اخلو هغه ملا خرڅه کړي نه وي چې د ډالر نرخ بیرته ټیټ شي. نو موږ کولای نسو چې هغه سودا چې موږ په جګ قیمت اخیستي هغه په ټیټ قیمت خرڅه کړو. دا خو ملندار خبره ده چې زموږ تاوان دی، موږ تاوان کوو.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو میاشت وړاندې بلومبرګ نشریه د یو راپور په خپرولو سره ویلی وو چې د افغانیو ارزښت د نړۍ په درجه بندی کې 3 مقام خپل کړی. په تیرو 3 میاشتو کې د افغانیو ارزښت 9% لوړ شوی او په ټولیز ډول سږ کال د افغانۍ ارزښت 12% وده کړې. بلومبرګ زیاته کړې چې د میلیاردونو ډالرو بشري مرستو راتلل او لاسي ګاونډیو سره د سوداګرۍ زیاتوالی د نړۍ په درجه بندی کې د افغانیو د ارزښت لوړېدو اصلي لاملونه دي. نړیوال بانک هم د جولای په 10مه د یو راپور په خبرولو ویلي چې افغانستان ته په اونۍ کې د 30 میلیونو ډالرو بشري مرستو را رسیدل د افغانیو د ارزښت په ثبات کې اغیز لري. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان د سوداګرۍ د توازن، د خلکو د پیرودنې د ځواک کمیدل، د وارداتو کموالی، د قانونو په ګډون د صادراتو زیاتوالی او د افغانستان په ټولو سیمو کې په بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې مخنیوي د افغانیو د ثبات په ساتلو کې اغیزمن بولي. یو له دغو پوهانو ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل خو له دې سره سره د نورو ستونزو له امله د افغانیو د بیې ثبات د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې ډېر اغیز نه لري.
ثبات پولي
به تنهایی خود
یوازې د پیسو ثبات بیکاری او بیوزلۍ لمنځنه وړي. یوازې نه اغیزې دا ده چې د پیسو پرسو په هیواد کې راټیټي یو بینل وړي، خو کله چې پیسې او کار نه وي چې لامل د افغانستان وګړي ثابت عاید ولري، لوګ او بیوزلۍ په خپل ځای پاتې کیږي.
هغه زیاته کړه له هغه ځایه چې وارداتي توکي په ډالرو اخیستل کیږي، نو که د افغانۍ بیه راټیټه شي بیل وړي کې او پرسو به هم لوړ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم یو بهرنۍ مسأله، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وایي اسرائیل په غزه کې د ملکي وګړو د ساتنې مسؤلیت لري. له دې سره پر یوه وخت د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې په غزه کې د اسرائیل په حملو کې د مرګ ژوبل شمیر د منلو نه دی. په غزه کې چې د حماس په ولکه کې ده، روغتیایي مسؤولانو ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل سوو کسانو شمیر تر 3000 اوښتی دی. اسمت تاروان مو له نورو جزئیاتو خبروي.
جک سلیوان وایي اسرائیل مسؤلیت لري چې په غزه کې د ملکي وګړو او د حماس د وسلوالو ترمنځ توپیر وکړي. سالیوان پرون یک شنبه له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وویل واشنگتن اسرائیل ته د بشری مرستو د محاصره او د په وینا د ترهګرو او ملکانو ترمنځ د توپیر کولو په شان سخت مسائل په ګوته کړی دي. له بل خوا د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش چې آسیایي هیوادونو ته د سفر په لړ کې نیپال ته رسیدلی، پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې په غزه کې د ملکانو مرشوبلې د منلو نه دي.
The situation in Gaza is growing more desperate.
په غزه کې وضعیت په خطرناک ډول هر شیبه په لا خرابېدو دی. ډیر خوشینم چې د حملو د درېدو پر ځای چې نړیواله ټولنه د بشري اړتیاو درسولو په خاطر غوښتنه کوي، اسرائیل پوځي عملیات تیز کړي. په غزه کې د مرګ ژوبل شمیر د منلو نه دی.
ګوتریش هم در از وویل د هغو یرغملو د خوشی کېدو غوښتون کوي چې حماس له اسرائیل څخه بیولیدي. د اسرائیل په وینا تر 200 ډیر کسان اوس هم له حماس سره برمته دي. د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې تر 3 زیات وخت وزي. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې ده، روغتیایي چارواکي وایي چې په دې موده کې د اسرائیل په حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 3000 اوښتی دی. د حمله هغه مهال پیل شو چې د حماس وسلوالو د اکتوبر په 10 د اسرائیل پر خاوره برید وکړ او وژنې پیل کړې. د اسرائیل په وینا په دې بریدونو کې تر 1400 ډیر کسان وژل شوي دي. له دې سره هم مهاله د فلسطین سره صلیب پرون یک شنبه وویل چې د اسرائیل پوځ د غزې ښار په مرکز کې د القدس روغتون په شاوخوا کې بریدونو ته دوام ورکړ. د ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې اسلامي اردو په قصدي ډول د روغتون په شاوخوا کې راکټونه بیشتي چې په نتیجه کې طبي کارکونکي او ناروغان مجبور شوي چې له دې ځایه ووځي. ګومان کیږي چې القدس روغتون ته 4000 پوځي فلسطینیانو پناه وړي وي چې ونه وژل شي، خو اوس د دې روغتون په شاوخوا کې حملو د روغتیا د نړیوال سازمان او نورو بشري ادارو اندېښنې پارولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې به نن د افغانستان او سریلانکا لوبډلې د هند په پونې ښار کې د مسابقې میدان ته ووځي. دا د دوړو لوبډلو چې په 5 سیالیو کې دوی ګټلې شپږمه مسابقه ده. سببون دا ویزای چې د چک جمهوریت د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی دی، باور لري چې د پونې لوبغالی د تیزو باولرانو لپاره ښه دی. له ده سره د افغانستان او سریلانکا د نننۍ مسابقې په اړه اسمت سروان مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د دې سیالۍ په اړه څه اټکل کوي.
زمونږ ډیر هیلی دی ان شاء الله چې زمونږ ټیم د تیر پر مرحله په دې جام جهانی کې ډیر ښه دی. دا پونه کې لوبه ده، که چېرته افغانستان ټاس وګټي او بیټینګ وکړي، نو که چېرته 2.5 پلس ټارګټ ورکړي، نو د افغانستان ډیر چانس شته چې د سریلانکا نه لوبه وګټي.
تاسو ویل چې افغانستان ټاس وګټي او اول بیټینګ وکړي، ولې فکر کوئ چې اول بیټینګ بهتره ده؟
ځکه د سریلانکا بولینګ چې دا هغې وغه یو دوه بالران بیرته راغلي، یو انجرډ شوی و هغه بیرته راغلی ده، نو هغه هغوی سره سپین هم ډېر ښه ده او فاست بالران هم یو دانه نوې راچولی ده، نو د هغې بولینګ هم ښه ده. که چېرته افغانستان ټاس وګټي او 2.5 پلس تر 280 پورې ټارګټ ورکړي، نو افغانستان کولی شي چې دغې نه دفاع وکړي.
د پلس نه ستاسو منظور څه دی؟
لکه 200 200 ان تر 300 پورې کې افغانستان او کې د افغانستان بالینګ ډیر ښه دی، ځکه چې مونږه محمد نبی، راشد خان، مجیب ډیر ښه روان دي. په
څه فکر کوئ چې د افغانستان ټیم ته په کار دی چې کوم تغییر راولي؟
نه نو خو بې دیو چې د افغانستان به بیرته فاروقي به خپل یو لس لوبغاړ بیرته سبب لوبي، ځکه چې سرلنکا او د پاکستان چې د سپین نه کمزوري وو، د فاست بال نه کمزوري، د سپینرانو نه کمزوري وو، نو ځکه ورته سپین یو نوري مورته پکې اضافه کړ. فضل حق فاروقي ته هغه د ټیم کې نو
فکر نه کوي چې هغه د چنای لوبغاړی د سپین بالرانو لپاره خو نو ځکه نور احمد ته برخه ورکړه او د نن چې چیرته کومه مسابقه ده دا د سپین بالرانو لپاره ښه دی او که د فاست
پونی چې دا نو دا د فاست بالرانو دپاره ډېر ښه پیچ ده، نو ځکه زما په نظر چې فاروقي به بېرته په ټیم کې او د سپینرانو نه به یو بهر کې نه وي.
د افغانستان بټسمنان کله کله ډېر ژر سوځي، ژر آؤټ کیږي، څه فکر کوي چې دلیل یې څه کېدای شي؟
نو خو زمونږ افغانان چې دي نور مخکې چې وار یو ټولې نړۍ ته پته ده چې زمونږ افغانستان بالینګ د لحاظه ډیر ښه دی، او نو سږ کال په دې جام جهانی کې افغانان په بیټنګ کې ډیر تغییرات راوستلي دي، ډیرې خوارې په ځان باندې کړې دي. که وګورئ ابراهیم زدران ته، ګربز ته، حشمت الله شاهدي ته، نو ډیر ښه روان دي په دې جام جهانی کې. نو بیټنګ نام خدا د افغانستان اوس چې دی لکه د مخکې چې به و د افغانانو به په پاور پلے کې په لس اورونو کې به دوه درې وکټې لاس ورکولې، اوس چې دی نو ګربز او ابراهیم زدران ډیر ښه پانډرشپ کې ډیر په سینه زړه باندې لوبه کوي.
د چک جمهوریت د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی سببون د ویزای وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
له شهرونو څخه د سوالګرو د راټولولو د بهیر له پایل څخه له یو کال څخه زیات وخت تیریږي، خو ظاهرا د طالبانو حکومت نه دی توانېدلې چې ټول سوالګر ټول کړي. په کابل ولایتونو کې ځینې سوالګر د مرستو له نشتوالي شکایت کوي.
د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو حکومت د سوالګرو د راټولولو کمیټې یو ځل بیا له خارونو څخه د ټولو سوالګرو پر راټولولو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل اکسپانه کې لیکلي چې ملا عبدالغنی برادر د شنبه په ورځ د کمیټې په غونډه کې وویل چې د سوالګرو له راټولولو او ارزونې وروسته به مستحقو کسانو سره نقدي او د خوراکي توکو مرسته وشي. د طالبانو حکومت د دغه ادارې د معلوماتو لمخې د سوالګرو د راټولولو کمیټې پریکړه کړې چې د دې حکومت د حج او اوقافو وزارت د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلک د دې کار د دنیا او آخرت له زیانونو خبر کړي. له خرونو څخه د سوالګرو د راټولولو د پروګرام له پیل څخه د څه باندې یو کال په تیرېدو سره په کابل او ولایتونو کې یو شمېر سوالګر دا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
ما دختره نه بودم، ما درس خواندم، اما امروز کلی زیر پا شد به خاطر اولادای خود دست بگردایی.
دغه 28 کلنه میرمن د کابل ولایت اوسیدونکې او د څلورو ماشومانو مور ده. دا وای د خونکو د روزنې انسټیټیوټس د کوونکې وا خود کورنۍ لخوا د جبري واده قرباني شو او سی خاون مړ دی او له سوال کولو پرته بل لار نه لري. دا چې نه غوړي د موضوع د حساسیت له امله نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
ما دغه چې کار کوم اولادم نه
از نور څه وکړم، ماشومان می ډوډۍ غوړي، زه مجبور یم سوالګری وکړم، جمعه ته لاړ شم یا د نن وای مخ ته کینم. د ورځې کله 100 روپۍ، کله 150، کله 100 او کله هیڅ پیسې نه کیږي، یوازې 15 یا 100 ډوډۍ پر کیږي. طالبان خو خلګړي، خو زما ماشومان ډیر وړه دي، کما یو ورځ هم یو سی خای ماشومان می له لاس ور کړم. لدین چې سوالګری ټول کړی ودن دی ور کړی، د کور کرایې دی وسنجوي او د ماشومان د شمیر پر اساس دی ورته ماشټین کړی چې روزګار مو چلیږي. تر هغه زیات څه نه غواړو، څو مو ماشومان وکولای شي اخونځي ته لاړ شي او د قلم او کتاب د خستو توانې ولرو.
مادام ګل د کابل خالي وبله سوالګره چې په یو خیمه کې ژوند کوي دا وایي زوی په نشې توکو روګدای دی او میړی ناروغ نو ځکه سوال ته ناسته ده.
مشکل دارم، تخدیر خیمه است.
ستون زلرم په خیمه کې ژوند کوم، درش پورې سیمې ډوډۍ نه د خوړلې، میړه مې ناروغ دی، فزای کې پروت دی، ما هم عملیات کړای، یو زوی لرم هغه هم پودری دی.